نن جمعه ده د کب یهود میاشتې شلمه د مارچ میاشتې یولسمه. السلام علیکم. د ازادي راډیو بل یو ساعته خبرونه پیل سو. د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلو. د اسلامي همکاري سازمان د سیکرټر جنرال ځنګړی استاذ طارق علي بخیت وای د افغانستان لپاره به د دې سازمان د مالی مرستې صندوق په لنډ وخت کې پرانیستل سي. د افغانستان د دولتي خبري اژانس باختر د راپور له مخې ښاغلي بخیت دا خبره پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې وکړه. د دې بسپنې په اړه د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري سازمان په اولسمه فوق العاده غونډه کې چې د تیر کال په ډسمبر کې د سعودي عربستان په نوښت او د پاکستان په کوربتوب په اسلام آباد کې جوړه سوه پریکړه سوې وه. د غور ولایت ویندوی وایي د غور کابل لویه لار پرون د موټرو د تګ راتګ لپاره بیرته پرانیستل سوه. عبدالواحد عباس ازادي راډیو ته وویل کابو 400 مسافر چې په لاره کې بند پاتې وو ژغورل سوي دي، خو یو شمېر مسافر وایي چې لا هم لاره بنده ده او بند پاتې سوي مسافر له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د مسافرو په خبره د کابل غور لار د بکک کوتل په سیمه کې 5 ورځې مخکې د سختو واورو د اورېدو له کبله بنده سوې ده. تاکل سوی نن جمعه د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو درې ورځنۍ جرګه جوړه سي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان تکزي د ازادي اروپا ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي په جرګه کې د ګډون لپاره ملت پالو او مذهبي ګوندونو لیکوالو پوهانو قبایلي مشرانو او د ټولنې د بیلابیلو پرګنو استازو ته بلنه ورکول سوې ده. د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د ناامنیو د خلکو د بېکورۍ او د خپلو سرچینو د پر ترلاسه کېدو بحث بلل سوی دی. د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي ګوندونه هڅه کوي چې صدر اعظم عمران خان سلبي اعتماد کړي. د عدم اعتماد رای لپاره د اپوزیسیون د پاکستان د ملي جرګې لپاره 342 غړیو څخه د 102 غړیو ملاتړ ته اړتیا لري، خو حاضر د په ملي جرګه کې د واکمن تحریک انصاف او د هغه د ائتلافي ګوندونو د غړیو شمیر 109 ته رسیږي. تبدسل کېده چې مخالف ګوندونه 122 څوکۍ لري، خو مخالف ګوندونه ادعا کوي چې د واکمن ګوند تر شلو ډیر مرور غړي به له دوی سره ملګرتیا وکړي. د خیبر پښتونخوا پولیس ادعا کوي چې د پېښور ښار د تیرې جمعې د برید د عاملانو درې همکاران وژلې دي. د پېښور د رسالدار کوڅې د شیعهګانو د جماعت په انتحاري برید او ډزو کې تر 200 زیات کسان وژل سول او تر 200 زیات نور ژوبل سول. د برید مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې منلی دی. پولیس وایي چې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې درې تنه چې له حمله کوونکو سره په انتحاري برید کې مرسته کړې وه وژلې دي. ملګری ملتونه وای پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره تر 2 میلیونه او 3 لک ډیر کسان له دغه هیواده کډه کولو ته مجبور سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی پرون په ویلامیه کې وویل په اوکراین او ګوندیو هیوادونو کې د عاجلو بشري چارو لپاره شاوخوا 1500 میلیون ډالر ته اړتیا ده. د هغه په خبره له دې اندازې پیسې نږدې 300 میلیون ډالر ترلاسه سوي دي. روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فروری میاشتې پر 24مه پیل کړ او د اوکراین په ماریوپول بندري ښار کې پر یو زیژنتون د روسیې د حمله په اړه په نړیواله کچه خوشنۍ شول سوې ده. بل خو د مسکو او کیف ډیپلوماټان ونتوانیدل چې پر احتمالي اوربان فیصله کړي او د ملکانو لپاره د بشري دهلیزونو په برخه کې څه پرمختګ ترلاسه کړي. د اوکراین چارواکي نه یوازې د روسیې د یرغل په وړاندې چې 15مې ورځې ته رسیدلې مبارزه کوي، بلکې د ماریوپول او خارکیف په څیر ښارونو څخه د ملکانو د وتلو هڅه هم کوي. د سره صلیب نړیوال کمیټې ویلي شاوخوا 400,000 کسان په ماریوپول کې راګیر پاتې دي چې له بشري مرستو او د وتلو لپاره له بشري دهلیزونو بې برخې دي. د ماریوپول پر زیژنتون حمله وړ مرز وسو چې د یو ماشوم په ګډون یې لږ تر لږه 3 کسان ووژل. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دغه راپورونو تفصیل هم په دې ساعت خبرونه کې اوریدلای شئ. تاکل سوی په ترکیه کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه نن پرانیستل شي.
د افغانستان په شمول به پر مختلفو موضوعاتو باندې بحثونه وکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه لري چې له افغانانو سره مرستې باید بې قید او شرط وي. په غزنی کې ډېری هغه ځوانان چې د طالبانو په لیکو کې په کلونو جګړو بوخت وو، اوس هر ورځ د امریکا د سفارت په یوه څانګه کې د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي.
او دالمه د کمپیوټر ډېر زده کړه وکړه، تر مخه کمپیوټر نه ونځه.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې زیاتې شوي. دا هم اوري چې پاکستان کې د اوکراین سفارت وایي چې په دغه هیواد کې ګڼ کسان په خپله خوښه حاضر شوي چې د روسیې خلاف د جګړې لپاره اوکراین ته ولاړ سي. د خبرونې دویمه نیمایي کې د ازادي په څپو کې اونیز پروګرام اوري چې د افغانستان پر سیاسي وضعیت د اوکراین د جګړې د اغیزو په باب کې بحث شوی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل ورزو د دې خبرونه درو پورونو برخیته ټاکل سوی چې د ترکیه په انتالیا ښار کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه نن پرانستل سي. په دې درې ورځنۍ غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو شاوخوا 2000 استازي ډیپلوماتان او سیاستوال د پالیسۍ ډیپلوماسۍ او سوداګرۍ په اړه نظرونه څرګندوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دې سره سره چې د طالبانو حکومت ترکیې او کوم بل هیواد لا په رسمیت نه دی پیژندلی د فورم ته بلل شوی دی. اسمت څاروان تفصیل لري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دې سره سره چې د طالبانو حکومت ترکیه او کوم بل هیواد لا په رسمیت نه دی پیژندلی دې فورم ته بلل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد ازادي رادیو ته وویل
د ډیپلوماټیک فورم د غونډې افتتاح د ترکیه هیواد د ولسمشر شاغلی رجب طیب اردوغان په وینا سره کیږي او وروسته به د نړۍ د مختلفو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړتبه چارواکي ویناوي وکړي او د افغانستان په شمول به پر مختلفو موضوعاتو باندې بحثونه وکړي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست هم پرون انتالیا ته لاړ. ښاغلی ویست پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې په انتالیا کې به د امریکا له مهمو شریکانو سره د افغانستان سره د نړیوال تعامل په اړه وغږیږي. لبل خو د افغانستان لپاره د امریکا د سفر شارز دافیر چې د قطر له دوحې کارته دوام ورکوي د انتالیا د فورم په درشل کې پرون وویل چې امریکا له افغانستان سره د خپل شمنو د پوره کولو لپاره له هر ممکن فرصته استفاده کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز رئیس ولی الله شاهین پرون پنجشنبه ازادي رادیو ته وویل چې متقی به د انتالیا په فورم کې د ګډون ترڅنګ د بیلابیلو هیوادونو له پلاوو سره وویني. د زیاته کړه
د خورا مهم کانفرنس دی. په دې کانفرنس کې د لسګونو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي به په دې کې ګډون کوي. ښاغلی امیر خان متقی به دلته وینا هم ولري او ترڅنګ د ګڼو هیوادونو سره د افغانستان په مسله باندې په افغانستان کې د بشري مرستو په اړه باندې د افغانستان د پرسمیت پیژندلو په مورید باندې په ګڼو هغو مسایلو چې هغه د افغانستان لپاره مهم دي په هغه به بحثونه ولري او مجلسونه به وکړي.
په ترکیه کې د افغانستان د مخکینی نظام یو شمیر پوخانی چارواکی او د طالبانو یو شمیر مخالفان میشتي او ویل کیږي چې ترکیه هڅه کوي چې طالبان له خپلو مخالفانو سره خبرو تکشینوي. ترکیه په خپل په دې اړه رسمن سندي ویلي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویل افغانانو سره مرستې باید به قید او شرط وي. شاه محمود قریشی د خبره اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر سره تر کتنې وروسته په یو ټویټ کې کړی ده. دا هم په دې اړه تفصیل.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له لوی کمشنر میشل باجلی سره د افغانستان په اړه خبري وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې قریشی په دې کتنه کې ټینګار وکړ چې افغانان د نړیوالو ملاتړ او مرستې ته سخت اړتیا لري. د پاکستان د بندنیو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنر په کتنه کې له طالبانو څخه د نړیوال ټولنې د توقعاتو په تیر بیا د بشري حقوقو د رعایتولو په اړه هم خبري وشوې. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې له افغانستان سره باید بې قید او شرط مرستې وشي. قریشی همداراز لیکلي د افغانستان ټولې کنګل شوې شتمنۍ باید د افغانستان خلکو ته بیرته ورکړل شي. په همدې منځ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره له افغانانو سره د آسیایي پراختیایي بانک د 15 میلیون ډالر مرسته هرکلی وکړ. د ادارې پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې پیسو به د هغو څه باندې 2,500,000 افغانیو لپاره خوراکي مواد برابر کړي چې له لوږې سره مخامخ دي. د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې په پراخه پیمانه لوږه او بېوزلي زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو له شمیرو سره سم حاضر دمه څه باندې 23,000,000 افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي د فوربس نړیوالې مجلې لخوا دو افغان میرمنو ته د جایزې ورکړه. کولی سي ور بیا په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو فعالیدو ته لاره ورکړي. د ولسی جرګې پخوانی استازي ناهید فرید او د میدان شار پخوانی شاروالی ظریفی غفاری له دې نړیوالې مجلې د بدلون راوړونکو شخصیتونو په توګه جایزې ترلاسه کړې. نور حال په یو راپور کې
فوربس نړیوالې مجلې سکل دوه افغان میرمنو ته هم جایزې ورکړې. د افغانستان د مخکنی نظام د ولسی جرګې پخوانی غړي ناهید فرید او د میدان وردګ ولایت د میدان خار پخوانی ښاروالې ظریفی غفاري ته د دغې نړیوالې مجلې له لوري درې ورځې مخکې په ابوظبي کې د بدلون راوړونکو شخصیتونو په توګه دغه جایزې ورکړل شوې. هڅه مو وکړه په دې راپور کې د دغو دوو افغان میرمنو سره په دې اړه خبرې وکړو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي افغان میرمنو ته د نړیوالو له لوري دا شان جایزو ورکړه کولای سي د ګڼو افغان ښځو پر روحي مثبت اغیز وکړي او دوی ته د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د بیا فعالیدو لاره هواره کړي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعال او مخکې د ښځو لپاره د وزنی مشهوري مجلې مرسل مسؤل مدیر امینه مایار ازادي راډیو ته وویل
د دې جایزې اخیستل وکولای شي د افغان ښځو چې په افغانستان کې دي د ژوند په بدلون کې مهمه واند واخلي او تاثیر گذار اوسي.
میرمن مایر پر افغانستان اوسنی سیاسي حاکم شرایط په بیلابیلو برخو کې د افغان خزو د شلکلنو لاسترولونو له صفر زره د ضربېدو لامل ګڼي او وایي چې وستربل هر وخت افغان میرمن وضعیت ته د نړیوالو پام مهم دی. ناهید فرید او ظریفی غفاری ته د فوربس نړیوالې مجلې له لوري د جایزو د ورکړې په پار د افغان خزو او انجنو او د افغانستان د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم په خپل ټویټر پاڼه د مبارکۍ یو لاند پیغام لیکلای دی. فوربس نړیواله مجله ده چې ډیر کله د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د تازه بدلونونو ترڅنګ د نړۍ د ښځو د فعالیتونو، حقونو او محرومیتونو په اړه لیکنې او تبصرې کوي. وروسته له هغې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په تیرو نږدې اووه میاشتو کې په بیلابیلو برخو کې لسګونو ښځو او نجونو د نړیوالو له لوري په بیلابیلو لکه تعلیم، خبریالۍ، د ښځو د حقونو فعالیتونو، بشري حقونو، فرهنګي او نورو ټولنیزو برخو کې نړیوالې جایزې ګټلې دي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره ډیری افغان میرمنې او نجونې له تعلیم، کار، حکومتي ادارو کې د ونډې او نورو برخو کې بې برخې ګرځول شوي. هغه څه چې د طالبانو حکومت وایي د وخت په تیریدو به د ټولو ته زمینه برابره کړي.
نور بس دی. له ښځو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنجشنبې په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1:00 په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
ازادي رادیو ته غوښیست. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې په نسبی ډول زیاتې سیوې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ پر خلکو غږ کړی چې داسې فکر دی نه کوي چې د کورونا شدت کم شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 102 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. WHO پر خپل فیسبوک باندې ښلي چې په یاده موده کې لږ تر لږه 16 له کورونا وبا څخه مړه شوې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان پر اساس له دې سره په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته شویو کسانو رسمي شمېر 15,500 تنو ته ورسید. د دې ادارې په وینا په افغانستان کې په کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمېر 5,000 تنو ته رسیدلی دی. خو دا په داسې حال کې ده چې ډیری روغتیایي متخصصان باور لري چې په افغانستان کې به تر دې خورا ډیر کسان په کرونا اخته شوي او ورڅخه مړه شوي وي، خو په دې هیواد کې ډیری ناروغان روغتونونو ته مراجعه نه کوي او مړینې نه ثبتوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي چې نړیوال باید داسې فکر ونه کړي چې کرونا ختمه شوې ده. په داسې حال کې چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د کرونا شدت کم شوی او بندیزونه نرم شوي، سرمنشي پر خپله ټویټر پاڼه وکښل چې د کرونا وبا له خپرېدو دوه کاله وروسته به دا لویه تېروتنه وي چې فکر وشي دا وبا پای ته رسېدلې ده. د ټینګار کړی چې د سږ کال تر نیمایي پورې په ټولو هیوادونو کې باید 70% خلک واکسین شي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون له معلوماتو سره سم تر اوسه پورې په نړۍ کې نږدې 451,500,000 په کرونا وبا اخته شوي، چې څه باندې 6,022,000 ورڅخه مړه شوي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او سمی و بحرنی مسئله پاکستان کې د اوکراین سفارت وایي چې په پاکستان کې ګڼ کسان په خپل خوښه حاضر سي وي چې د روسي خلاف د جګړې لپاره اوکراین ته ولاړ سي. په لسګونو هیوادونو کې د اوکراین سفارتونو په خپلو ویبپاڼو کې د رضاکارو جنګیدونکو د جلبولو لپاره د ټلیفون شمیرې او ایمیل ادرسونه خپاره کړي دي. په دې اړه جزئیات په یو راپور کې
په پاکستان کې د اوکراین سفارت ویلي چې د روسیې د یرغل په خلاف په اوکراین کې د جنگیدو لپاره د پاکستانی رضاکارو جنگیالیو نمونه ثبتوي او په دې لړ کې تر اوسه پورې ګڼو خلکو غوښتنی ورڅخه کړي دي. د اوکراین د سفارت ویندوی اولینا بوردلوسوکا د امریکا ژغ اردو څنګه ته تایید کړي چې دوی له رضاکارو غوښتي چې مراجعه ورته وکړي او تر اوسه پورې ګڼو کسانو غوښتنلیکونه ورلېږلې دي. اوکراین د روسیې خلاف په جګړه کې د رضاکارو د ګډون لپاره د فایټ فار اوکراین په نوم یو ځانګړې ویبپاڼه هم جوړه کړې ده چې د پاکستان په ګډون په 450 هیوادونو کې خلکو خپل نمونه پکې ثبت کړي دي. د اوکراین سفارتونو په 450 هیوادونو کې د رضاکارانو د نمونو د ثبتولو لپاره د ټلیفون شمیرې او ایمیل ادرسونه هم لیکلي دي. په ویبپاڼه کې لیکل شوي چې د اوکراین د جګړې د رضاکارو لپاره د ویزې اړتیا نشته او رضاکارانو ته د سفر موقت استاد ورکول کیږي. دا هم ویل شوي چې دغو رضاکارانو ته به په راتلونکي کې د اوکراین د تابعیت ترڅنګ نور امتیازات هم ورکړل شي. خو د پاکستان د کورونا چار وزیر شیخ رشید دا خبره ردوي او وایي اوکراین ته به اجازه ورنه کړي چې په پاکستان کې رضاکار جنگیالي وګماري. د اوکراین د سفارت له اعلان وروسته د پاکستان حکومت د اوکراین د سفارت ویبپاڼه بند کړې، خو فایټ فار اوکراین ویبپاڼه لا هم په پاکستان کې لیدل کېدای شي. په دې ویبپاڼه کې په اسلام آباد کې د اوکراین د سفارت شمیرې او ایمیل ادرس هم خپور شوی دی. په اسلام آباد کې د اوکراین سفارت د پاکستان د حکومت له لوري د دوی د ویبپاڼې د بندیدو په اړه څه نه دي ویلي، خو دا یادونه یې کړې چې اوکراین ته به هغه پاکستاني رضاکار یوسي چې د پاکستان د حکومت له لوري ځانګړې اجازه ولري او څه ناڅه پوځي زده کړې کړي دي. پاکستان ویلي چې د اوکراین په جګړه کې بې پرې دی.
د خبري راپورونو برخه پای ته ورسېده. پر روانو لسو دقیقو کې د احمد شیبر ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، احمد شیبر هم د خبرونه په دې برخه کې مو هرکلی کوم. په غزنی کې یو شمېر پخواني طالبان چې کلونه کلونه یې جګړې کولې، نن سبا د کمپیوټر او انګلیسي ژبې په زده کړو بوخت شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د جګړې له شل کلن تاوده سنګره را لټېدلې زلمي چې اوس یې د ټوپک پر ځای قلم اخیستی، دوی وایي جګړه په خپل ځای خو اوس باید علم او پوهه ترلاسه کړي. حسیب الله امینی د دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. د ډیری کلنه په غزنی کې د جګړې په سره سنګر کې جنګېدلی، خو اوس چې جګړه مکوفه سوې نو دی هم د غزنی لینکن سنټر ته ځي او هلته د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړې کوي. ښاغلی امینی اوس د دغه زده کړو د بوختیا ترڅنګ په ولایت مقام کې دولتي کارمند هم دی. نوموړی وایي په تیرو 15 میاشتو کې د کمپیوټر آفیس 15 پروګرامونه زده کړي او هڅه کوي چې نور پروګرامونه هم زده کړي تر څو د دپ خبره خپلو خلکو ته کار وکړي.
موږ اوس دلته چې راځو ډېر ښه احساس کوو او دا مو د کمپیوټر ډېرې زده کړه وکړي. تر مخه موږ کمپیوټر نه ونزده، اوس هم انشاءالله کمپیوټر سي خلاص کړی دی، یعنې فارغېږو او 15 د آفیس پروګرام هم انشاءالله اوس خلاص کړی دی. نور هم باید موږ ته د زده کړو اسانتیاوې موږ ته برابرې کړي د لینکن ښوونیز مرکز کې.
دا یوازې امینی نه بلکې په غزنی کې د امینی په رنګه پوسونو هغه ځوانان چې د طالبانو په لیکو کې له کلونو کلونو څخه جنګېدل اوس هره ورځ په لینکن سنتر کې سره راټولیږي، دلته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي. دوی وایي اوس یې فکر بدل سوی او غواړي چې زده کړې وکړي تر څو ورله غاړې سوې دندې په ښه توګه ترسره کړي. لینکن د امریکا سفارت یوه څانګه ده چې اوس یې طالبانو نوم د اطلاعاتو کلتور ښوونیز مرکز ټاکلی دی. ثناء الله ساحل په غزنی کې د دغه ښوونیز مرکز مشر دی. نوموړی وایي موږ په تیرو 15 میاشتو کې په سوونو زده کوونکي له دغه مرکز څخه فارغ کړل. ډیری برخه یې هغه ځوانان دي چې تر دې پخوا د طالبانو په لیکو کې په جګړو بوخت وو، خو اوس د غزنی په 14 دولتي ریاستونو کې په دندو ګمارل سوي دي.
د اوسنی ادارو کارمندان چې دغه اکثریت طالبان د موږ سره په عموم کې راشو، یعنی هغه مخکې مستقیما په جنگ کې داخل وو، خو اوس چې دی کله راغله وظیفه واخیستله په اداراتو کې، نو اوس د دی درس سره شوق او مینه بسیار یعنی ډېره شوې ده ورسره. اوس انګلیسي ته مخه کړې، کمپیوټر ته مخه کړې، ډېر ښه استعدادونه لري. یعنی په ډېر کم وخت کې دی اکثریت چې اوس راځي کمپیوټر زده کوي، ډېر ښه شی او د دی دغه ژوند کې تغییرات راځي، روزمره تغییر پکې راغلی دی.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په دغه مرکز کې د جنګیالیو طالبانو ترڅنګ د پوهنتونونو، مدرسو او ښوونځیو زده کوونکي هم په زده کړو بوخت دي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي دغه زده کوونکي په دغه مرکز کې د اداره او منیجمنت، کمپیوټر پوهنې او انګلیسي ژبې زده کړې کوي.
دا کورس کې درې زده کړې کیږي. تر اوسه پورې موږ په د 15 میاشتې کې د کمپیوټر زده کړو 410 تنه فارغین لرو چې موږ سندونه هم ورکو. اوس هم دا کورس روان ده، سبقان یې په ښه کیفیت کې دي. تقریبا شاګردانو شمیر 800 نفرو ته رسیږي.
د غزنی ترڅنګ د هیواد د ډیری ولایتونو په لینکن ښوونیز مرکزونو کې له تیرې څه باندې 1 لسیزې څخه په 10000 زده کوونکي د انګلیسي او کمپیوټر زده کړو له ترسره کولو وروسته فارغ سوي دي. د غزنی ډیری اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې اوس په زیاتره دولتي ادارو کې هغه طالبان پر دندو ګمارل سوي چې تر دې وړاندې په جګړو بوخت وو، چې له کمپیوټر، انګلیسي او عصري زده کړو سره سخت ناولده دي، چې دا د جدید نړۍ تر ټولو سخته اړتیا ده.
خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکله نسوه
لتاسو سره وو او یوب
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان پاړه څخ پاره کړی دي. ملالی بشیر کتنه ورته کړی.
ګارډین ورسپانې په خپل اخیری غاڼه کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغان نجونو او شذو د برخلیک په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دې راپور په یو برخه کې لولو چې ګڼ افغان نجونې مایوسه او اوس مهال د خپګان په وضعیت کې ژوند کوي. ورسپانې د یو انګلیسي ټولګي زده کوونکو په اړه لیکلي چې دا ټولګي کابل ته د طالبانو د ننوتلو له ورځې راهیسې پیل سوی دی. دوی ویلي چې ناببره د دوی په ښوونځي کې شور او زوږ جوړ سو او له دغو نجونو څخه یوه یمنا وایي چې امتحان ته یې دوام ورنکړای سو. له هغه راهیسې 8 میاشتې تیرې سوې او د ګارډین په لیکنه کې راغلي چې یو شمېر نجونې ناهیلي سوي دي او د شپې لخوا خوب نسي کولای او په همدې فکر کې دي چې راتلونکی به یې څه ډول وي. د مقالې په وینا هر نجلۍ د ډاکټر جوړېدو او پوهنتون سرته رسولو هیلې درلودې، خو اوس فکر کوي چې د دوی دا هیلې خاورې سوي دي. یو شمېر دغه نجونې په ژور خپګان اخته دي او ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د ژور خپګان ضد درملو پلور په بې ساري ډول لوړ سوی دی. د ګارډین په وینا که څه هم جګړه پای ته رسېدلې او چاودنې کمې سوي دي، خو د بې خوبۍ ضد درملو خرڅلاو ډېر سوی او په ځانګړې توګه ځوان نجونې پیری. د جګړې د مطالعاتو مرکز خبرونې په خپل اخیری غاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د پسرلی موسم تل د جګړې موسم وو او اوس بیا د پسرلی پر رسیدو سره د جګړې د راتلو خبرې کیږي. د خبرونې په وینا مقاومت په ګډون د طالبانو ځینې مخالفې ډلې کله ناکله د پسرلنیو بریدونو لپاره د چمتووالي خبره کوي، خو د طالبانو په وینا په داسې حال کې چې ظاهرا دغه ګواښونه جدي نه بولي، خو بیا هم د پنجشیر، بامیان او کاپیسا په ګډون بېلابېلو ولایتونو ته همغږي ځواکونه استوي چې خلکو ته وښيي چې د هر ډول برید د مخنیوي لپاره راغلي دي.
د کندز بلخ ترمنځ لنډه لار چې څه باندې 100 کیلومتره ده نه ده پخه شوې. د شمال ختیځ زون لپاره دا لاره له اقتصادي پلوه ګټوره ده. د کندز ګڼ اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې د دې لارې د جوړېدو چارې چې 10 کاله مخکې پیل شوې وي او بیا د جګړو پر مهال درېدلې وي بیرته پیل کړي. لسیمې راپور لرو.
د ارګانک سړک چې د کندز له چهاردرې ولسوالۍ او د بلخ له خلم ولسوالۍ په تیرېدو سره دغه دوه ولایتونه سره نښلوي، کابل لس کالو راهیسې رغنیزې چارې په ټپه ولاړې دي. نوموړی سړک چې 146 کیلومتره اوږدوالی او 10 متره پلنوالی لري، په جوړېدو سره به د کندز بلخ ترمنځ واټن راکم شي. د کندز بلخ د لوی لارې یو موټر چلوونکی محمد بشیر په دې اړه ازادۍ روډیو ته وویل:
موترهای ما قبلا از راه بغلان و فلخبری برفتند که بسی را پنج پنجیز را منزل بکردند.
خواب موجود کندوز و بغلان لاری بلخ تطلولو، خو هغه لاره ډیره اوږده ده. په 5.5 ساعتو کې بلخ ته رسیدلو. اوس موږ د یارګنک له لارې بلخ ته تګ راتګ کوو، ځکه لنډ بلخ ته وځو. خو دا لاره خامه ده او ډیره خرابه ده. موږ له طالبانو او د مرسته کوونکو موسساتو غواړو چې دغه سړک جوړ کړي.
شیر محمد چې شاوخوا 50 کاله عمر لري او له 13 کالو راهیسې د کندز بلخ ترمنځ موټر چلوي ورته خبره کوي:
یو پیرک چې موږ مزار ته ځو بیرته راځو، موږ ته ډېر پاتې چې 1500 روپۍ پاتې کېږي. دغه ریل کنک په لاره باندې چې موږ ځو لږ موږ ته مږ د ډوډۍ پیسې پاتې کېږي او لاره یې ډېره خرابه ده. میجو یا حکومت د عمارت دونه خواهش موږ کوو دغه لاره باندې که پیر نه کوي د جغل واچوي.
د دوی په خبره د کندز بغلان او سمنګان له لارې په 5.5 ساعتونو کې بلخ ته رسیږي، خو د کندز خلم له لارې په 3 ساعتونو کې بلخ ته رسیدلی شي. د کندز یو اوسیدونکی 18 کلن محمد ابراهیم راته وویل:
ما خود مال میرم مزار هم سرک ارګانک بسیار خراب از
زه مزار شریف ته سفر لرم. د ارګانک لار ډیره خراب ده. له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې د غلار جوړ کړي. د بغلان سمنګان لار ډیره لري ده.
د کندوزیانو په خبره د دغه سړک په جوړېدو سره د چهاردرې ولسوالۍ او خلم ولسوالۍ بازارونه به هم پراختیا ومومي او له امله به د خلکو اقتصاد هم وده وکړي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی ناصر احمد وایي:
نو دغه لاره خامه ده، که دغه لاره پخه سي نو ډېر به د خلکو ته تنه موږ ته نسي، دا تخار خلکو ته، بدخشان خلکو ته، دا به ډېر غټ سهولت وي. د ارګانک لاره سي ده، دغه تاجرغان ته وځي دغه لاره. دا مسیر ډېر لنډ ده. د هغه لاره سي ودې رباتک، دا تقریبا 5 ساعته 6 ساعته دې ټول کش کوو. او دا لاره خو ډېره ښه ده، خو ډېره خرابه ده. موټر دائم اوالیس کوي.
د کندز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس متی الله روحانی ډاډ ورکوي چې د دغه مهمو اقتصادي سړک موضوع له اړوند سکتوري ادارو سره شریک شوې ده او تمه لري چې رغنیزې چارې بیا پیل شي.
دغه سړک چې له خلم نه تر کندز پورې یو څه ساحه جوړه شوې ده او یو څه پاتې ده، انشاءالله په راتلونکي کې امید لرو چې زمونږ فواید عامه ریاست همداسې انکشاف دیهات او نور موسساتو شرکتونو سره په جریان کې اوسو، هغوی ته به دغه پروګرامونه ورمخ کړو. دوی دې امید لرو چې دوی به په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړي او دغه سړک د جوړولو چارې به انشاءالله جریان پیدا کړي او
د چارواکو د معلوماتو له مخې دا لویه لار نه یوازې کندز مزار شریف سره نښلوي، بلکې دا لار د هرات ولایت او د ایران هیواد له تاجکستان سره هم نږدې کوي. د دې سړک د جوړېدو کار کابل 10 کال مخکې پیل شوی و او مالی لګښت د جرمني د پراختیایي بانک ورکوه، خو د نامنوی او جګړو له امله د جوړېدو کار یې په ټپه ودرېده. اوس چې جګړه پای ته رسېدلې، خلک د دغې پروژې د کار د بیا پیلېدو غوښتنه کوي.
له احمد شیبر مننه چې په دې لسو دقیقو کې ستاسو ملګرتیا وکړه. ښاغلی شیبر به وروسته د ازادي په څپو کې پروګرام کې هم در سره وي چې شاوخوا 30 دوام کوي او د افغانستان پر سیاسي وضعیت، د اوکراین د جګړې د اغیزو په باب په دې پروګرام کې بحث شوی دی. خو اوس د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د اسلامي همکاري سازمان د سیکرټر جنرال ځنګړی استازي طارق علي بخیت وایي د افغانستان لپاره به د دې سازمان د مالی مرستې صندوق په لنډ وخت کې پرانیستل سي. د افغانستان د دولتي خبري اژانس باختر د راپور له مخې ښاغلي بخیت دا خبره پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې وکړه. د دې بسپنې په اړه د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري سازمان په اولسمه فوق العاده غونډه کې چې د تیر کال په ډسمبر کې د سعودي عربستان په نوښت او د پاکستان په قربتوب په اسلام آباد کې جوړه سوه پریکړه سوې وه. د غور ولایت ویندوی وایي د غور کابل لوی لار پرون د موټرو د تګ راتګ لپاره بیرته پرانیستل سوه. عبدالواحد عباس ازادي راډیو ته وویل کابو 400 مسافر چې په لار کې بند پاتې وو ژغورل سوي دي، خو یو شمېر مسافر وایي چې لا هم لاره بنده ده او بند پاتې سوي مسافر له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د مسافرو په خبره د کابل غور لار د بکک کوتل په سیمه کې 15 ورځې مخکې د سختو واورو د اورېدو له کبله بنده سوې ده. تاکل سوی نن جمعه د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتونو درې ورځنۍ جرګه جوړه سي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان تکزي د ازادي اروپا ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي په جرګه کې د ګډون لپاره ملتپالو او مذهبي ګوندونو، لیکوالو، پوهانو، قبایلي مشرانو او د ټولنې د بیلابیلو پرګنو استازو ته بلنه ورکول سوې ده. د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د ناامنیو، د خلکو د بیکورۍ او د خپلو سرچینو د پر تر لاسه کېدو بحث بلل سوی دی. د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي ګوندونه هڅه کوي چې صدر اعظم عمران خان سلبي اعتماد کړي. د عدم اعتماد رای لپاره د اپوزیسیون د پاکستان د ملي جرګې لپاره 322 غړیو څخه د 102 غړیو ملاتړ ته اړتیا لري، خو حاضر دمه په ملي جرګه کې د واکمن تحریک انصاف او د هغه د ائتلافي ګوندونو د غړیو شمیر 109 ته رسیږي. دا په اصل کې ده چې مخالف ګوندونه 122 څوکۍ لري، خو مخالف ګوندونه ادعا کوي چې د واکمن ګوند تر 100 ډیر مرور غړي به له دوی سره ملګرتیا وکړي. د خیبر پښتونخوا پولیس ادعا کوي چې د پېښور ښار د تیرې جمعې د برید د عاملانو درې همکاران یې وژلي دي. د پېښور د رسالدار کوڅې د شیعهګانو د جماعت په انتحاري برید او ډزو کې تر 60 زیات کسان وژل سول او تر 200 زیات نور ژوبل سول. د برید مسؤلیت د داعش یا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګې منلی دی. پولیس وایي چې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې درې تنه چې له حمله کوونکو سره یې په انتحاري برید کې مرسته کړې وه وژلي دي. ملګری ملتونه وای پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره تر 2 میلیون او 3 لک ډیر کسان له دغه هواده کډه کول ته مجبور شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی پرون په ویلامیا کې وویل په اوکراین او ګوندیو هوادونو کې د عاجلو بشري چارو لپاره شاوخوا 500 میلیون ډالر ته اړتیا ده. د هغه په خبره له دې اندازې پیسې نږدې 300 میلیون ډالر ترلاسه شوي دي. روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فروری میاشتې پر 24 پیل کړ او د اوکراین په ماریوپول بندري ښار کې پر یو زیژنتون د روسیې د حمله په اړه په نړیواله کچه خوشنۍ شول سوې ده. بلخوا د مسکو او کیف ډیپلوماتان ونتوانېدل چې پر احتمالي اوربند فاصله کېدو او د ملکانو لپاره د بشري دهلیزونو په برخه کې څه پرمختګ ترلاسه کړي. د اوکراین چارواکي نه یوازې د روسیې د یرغل په وړاندې چې 15 ورځې ته رسېدلې مبارزه کوي، بلکې د ماریوپول او خارکیف په څیر ښارونو څخه د ملکانو د وتلو هڅه هم کوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي شاوخوا 400,000 کسان په ماریوپول کې راګیر پاتې دي چې له بشري مرستو او د وتلو لپاره له بشري دهلیزونو به برخې دي. د ماریوپول پر زیژنتون حمله وړ مرز وسوت چې د یو ماشوم په ګډون یې لږ تر لږه 3 کسان ووژل.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د اوکراین جګړې د افغانستان پر وضعیت له اقتصادي او سیاسي پلوه څه اغیز کړی دی؟ په دې اړه دلته بحث لرو. څه باندې دوې اونۍ مخکې چې روسي پوځیانو پر اوکراین برید وکړ، د رسنیو سرټکی اوکراین شو. لا هم دی، تر دې مخکې د نړۍ په مهمو موضوعاتو کې له افغانانو سره د بشري مرستو مسله ډېره یادېده، خو اوکراین دا مسله اغېزمنه کړې ده.
د افغان شزو د وړتیا او پرمختګ مرکز مشر محبوب سراج وی چې د اوکراین د جګړې له امله افغانستان ته پاملرنه دومره کمه شوې ده چې حتی د دې له بنسټ سره مرستې هغسې نه دي لکه چې پخوا وي.
د اوکراین موضوع د نړۍ لپاره ډیره مهمه ده او دا د افغانستان په موضوع اغیز کوي او اغیز کړی دی. دغه موضوع په مهاجرینو هم اغیز کوي. څومره مهاجرین چې انتقالولی سول اوس دا کچه اوکراینیانو ته ځانګړې سوې ده. زما بنسټ سره کومه مرسته نه ده سوې، یوازې یوه اندازه کمې پیسې راکړل سوې چې خلکو ته یې ورکوو.
شاید د اوکراین د جګړې اغیزې وي چې د ترکیې په انتالیا کې د غونډې د اجنډا په اړه مهمه مسله په اوکراین کې د اوربند هڅې یادی شي. سربیره پر دې چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دې غونډې ته ورغلی دی او مخکې دا خبره کېده چې پر افغان مسلې به ډېرې خبرې کېږي، خو اوس هر څه اوکراین تر سیوري لاندې راوستي دي. په دې خپرونه کې مو میلمانه دي عبدالکریم حقانیار، په پرا کې د افغانستان سفیر شهزاد ګل آریوبی، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد. د میلمنو هرکلی کوم. د اوکراین د جګړې په پیل کې په افغانستان کې د پراګ سفیر شاغلی آریوبی ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی لاغو افغانانو سره مرسته کوي چې په د اوکراین کې پاتې دي او دوی راباسي. آریوبی صاحب، دغه چارې چېرته رسېدلې دي او تر اوسه پورې څومره افغانان ستاسو په هڅو باندې له اوکراین راوتلي دي؟
دقیق ارقام خو زنه لرم. زمونږ سفارت چې په پلین کې دی هغه په د همانګې په ګروپ کې معلومات شریک کړل چې د 2000 نه زیات پلین ته راغلي دي. تلواک مونږ ته شپږ 50 کسان په لیس کې دوی ټول هغه هیوادونه چې د دوی وزیر راځي سفارتونو ته استوي، هنګری تقریبا تر شپږ اویا پورې، رومانیا او مولدوا چې دی هغوی معلومات تر اوسه پورې موږ سره نشته دي، خو هلته خلک ټول موقت دي.
د سیاسي چارو کتونکی او د روسیې د چارو کتونکی به ورته ووایم. حقانیار صاحب هم په خپرونه کې راسره دی. حقانیار صاحب، ستاسو په باور د اوکراین د جګړې اصلي علت څه شی ده؟ یعنی مطلب مې دا دی چې روسیې ولې په اوکراین باندې حمله کړې ده؟
روسیې او د اوکراین ترمنځ کړکیچ اوسنی نه ده، دا ان له 2014 کال نه راپیلېږي. هغه وخت چې اوکراینیانو د هغه وخت روسانو حاکم حکومت په راس کې ویکتور یانوکوویچ غوښتل چې د اروپا سره د اوکراین د مناسباتو مخه ونیسي، اوکراینیانو په مقابل کې عکس العمل وښو او روسیې د ویکتور یانوکوویچ ملا وتړله. همغه و چې د خپل حاکمیت له لاسه ورکړ او روسیې ته وتښتېده. وروسته له هغه بیا دغه دوه جمهوریتونه یا اپتونوم سیوی دونیتسک ته او بلې لوهانسک ته دغو خلکو د خود ارادیت تملا وتړله او مظاهرې یې وکړې. بالاخره وسله واله مبارزه یې وکړه او روسیې له دوی سره کومک وکول. همغه اوس په هغه وخت کې روسانو کریم ته لاس ور وغځاوه او کریم یې له اوکراین څخه جلا کړ. نو اصلي وقته یا اصلي غوټه له 2014 کال نه راپیل شو. بلاخره د 16 د فبروري باندې پوتین تصفیه کړو چې په اوکراین باندې یرغل وکړي.
مننه حقانیار صاحب. مجاهد صاحب، ستاسو په باور د اوکراین پیښې د افغانستان په سیاسي وسعت باندې تاثیر کړی دی؟ د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تل دا خبره کوله چې سیاسي تعامل له نړیوالو سره زیات شوی. آیا له تیرو دوو اونیو را په دې خوا دغه سیاسي تعامل کم رنګه شوی؟
اول خدا د دې اوکراین جګړه متاسفانه د سیمیو ټول نړۍ په ګټه نه ده، او بل دا د سیاسي لحاظ باندې زه فکر نه کوم چې د افغانستان په وضعیت باندې اثر ولري، ځکه موږ اوس هم ډیپلوماتیک اړیکې روانې دي. دا نن زموږ د بهرنیو چارو وزیر محترم متقی صاحب په ترکیه کې ده په رسمي سفر باندې او تاسو سبا غونډه ده.
مجاهد صاحب، د ترکیه د انتالیا په غونډه کې مخکې د راپورونو خبره شوې، مثلا ازادي راډیو د اوکراین تر جګړې مخکې دغه یو خبر درلود چې ممکن په ترکیه کې د افغانستان په ارتباط غونډه وشي، لیکن اوس د همدې غونډې په ارتباط باندې ټول رسنۍ دا خبر ورکوي چې د انتالیا په غونډه کې ممکن د اوکراین د اوربان په ارتباط باندې بحثونه وشي. فکر نه کوي دا په خپله یو ډول د افغانستان قضیه اړخته کول دي؟
دلته په دې غونډه کې د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته ځینې هیوادونو جمهور رئیسان بلل شوي دي، او طبیعي ده چې ټول به د افغانستان په مسله باندې بحث نه کیږي. د سیمې په مسله سره ارتباط لري او د اوکراین جګړه هم ډېر اثر نه پاتې کوي، ځکه ټول سیمې ډېرې متاثره شوې ده. طبیعي ده چې هلته به بحث کیږي. قوم افغانستان بیا هم خپل ځای ګالري او خپل لري
افغانستان سفیر عربی صاحب سرگندون تاسو واوری دی طالبان حکومت دی ته چمتو دی چې له دغو سفارتونو سره مرسته وکړي څو دغه کډوال چې په اوکراین کې بند پاتې دي دا خوندي راووسی
موږ ټول هلې ځلې کوو چې هلته که افغانان دي په اوکراین کې په جګړه کې بند شوي دي او ستونزې ورته ولاړې دي هغو ته یو طریقه باندې هم د وتو لاره برابره شي.
سوال دا و چې له دغو سفارتونو سره له دغو افغان پخواني حکومت د افغانستان له سفارتونو سره تاسو په تماس کې یاست؟ په کابل کې واکمن حکومت څه رقم کولای شي چې تاسو سره مرسته وکړي چې دغه کډوال خوندې راووسی نور سیمت؟
شبرته مننه. زما په نظر باندې کډوالو ستونزې چې دي د مالی یا تخنیکی یا فزیکی همکارۍ ته زموږ لخوا نه یا د کابل دولت لخوا نه پوښ وخت کې کوم ضرورت به نه وي، ځکه چې هغه اړیکې اول ورځو کې چې موږ سره وی شکایتونه ول او ډېرې سختې ستونزې درلودلې هغه ټول حل شوي دي. هغه شکایتونه او د دوی اړیکې 500 زیاتې دي، هغه ټول صفر ته رسېدلې دي. نو څومره معلومات موږ چې لرو چې دوی د نورو هیوادونو ته داخل شي، هلته لکه نورو اوکراینیانو مهاجرینو ته د افغانانو ته هم په درنده سترګ ګوري. سلواک دولت، هنګري دولت دواړه موږ ته رسمي مکتوبونه راوستول، هغوی راته وویل چې هیڅ نوه تغیز به نه کېږي. افغانان چې د پولې څخه راواوړي په پولو کې هم ورته اسانتیاوې برابرېږي، او دلته چې راواوړي څومره لومړنۍ مرستې چې دي نورو اوکراینیانو ته او نورو ملکونو مهاجر ته جوړ کړېږي، افغانانو ته هم همدغه رقم ته ورکول کېږي. بل دا د یونیسیار دفتر شته، د آی ایم دفتر دی، د پیپل ان نید یو چکین جوړې، دوی ټول سره چې تماس کوي هغوی موږ ته وایي چې کوم تبعیض به نه کېږي، کوم فرق به نه کېږي. دا د بشري ناورین دی چې په اوکراین باندې راغلی، ټول ته بیا سترګې باندې کتلی کېږي. نو دې په خطر باندې داسې جدي یا غوښتنه زموږ نه شته د کابل څخه، حتی د وزارت خارجه موږ نه رسمي هم غوښتنه کړې وه چې دوی کې باید همکاري ورسره وکړي. هغه څومره کارونه چې موږ مخکې وړي وو دوی ته رسمي ګزارش ورته ورکړل چې دغه کارونه ټول مخکې شوي دي. هو همانګي شته دی، انشاءالله که چېرته ستونزه وه موږ په کابل باندې او نور د نړیوالو مساتو باندې غږ وکړو چې دوی ته باید رسیدګي وکړو.
له یوې خبرتیا پسې به دا مسله وڅېړو چې له اقتصادي اړخه د اوکراین جګړه د افغانستان پر وضعیت اغېز کوي او بیا څه اغېز کړی دی.
آزادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا 12/14 په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. میلمانه مودی د سیاسي چارو کتونکو عبدالکریم حقانیار په پراکې د افغانستان سفیر شاهزاد ګل اریوبی او د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د سیشن بی پرس پر روسي نوی بندیزونه ولګول او ویل جو بایدن وای نن زه اعلان کوم چې متحده ایالاتونه د روسیې د اقتصاد اصلي رګ په نقشه کوي. موږ له روسیې څخه د تیلو، ګازو او انرژي ټول واردات منع
کړو.
مجاهد صاحب، له دې اعلان وروسته د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیې ګران شوې او ګاز هم په کابل کې تر اوسه پورې اثر کړی؟
اول باید وایي د جګړې څخه شروع شو، د جګړې له امله د نفتو قیمت په ټول سیمه کې لوړ شو. دا هټ کریس افغانستان ته اثر وغورځي، ځکه چې موږ هم تجارت لرو، تیل او ګاز د څومټو کې افغانستان ته راځي، په ټول نو خور باندې اثر کړی. وایي دا ستنا په افغانستان نه دلته په سیمه ټول سیمه باندې ده، او دوه د روسي بندي سي دي مسکو په صادرات د تیلو باندې لګي. دا ځکه اثر خاصونه لسی موږ د مسکو سره د تیلو کوم لوی صادرات نه لو، د نورو هیوادونو موږ خپل ضرورت تیلو پوره کوي.
حقانیار صاحب، د تیلو او د ګازو په برخه کې د روسي صادرات ډیر زیات دي، حتی ویل کېږي چې شاوخوا 400 میلیارډ ډالر ترسیږي. دغه ډول بندیزونه د روسي په اقتصاد باندې په لنډه موده کې تاثیر غورځولی شي او کنه په اوږدې موده کې ممکن تاثیر وکړي؟
زه فکر کوم په دنیا کې هیڅ داسې هیواد نشته چې د دغه جګړې له اثرات څخه ګوښه پاتې شي. په تېره بیا روسیا چې په نړۍ کې دریم هیواد و چې د تیلو تولید یې کاوه، تیل په 2000 کال په پیل کې یو بیلر په $50 و، اوس یو بیلر په $140 کابو اټکل کې چې دغه یې نرخ ده. نو روسان تر بل هر چا زیات متضرر ځکه کېږي چې ټول هغه خارجي شرکتونه چې په روسیه کې فعالیت کوي د چین نه ماسې وه، هغوی خپل کارونه بندوي او په دې کې 3 میلیونه اوکراینیانو کار کوو. د مثال په ډول کابو 900 شاوخوا مکدونالډس هلته تړل کېږي، د سویډن لوی مغازې چې د ایکیا په نامه باندې مشهورې دي او 3000 کسانو پکې کار کول، هغوی 3 میاشتې خپل فعالیتونه وتړل. او دې تر څنګ اکثره خارجي شرکتونه خپل کارونه بندوي. له بلې خوا له روسانو سره د سیاسي راشدرش ور اخوا اقتصادي راشدرش هم بند سوه. نور غرب او غربیان او هغه هیوادونه چې د غرب ملاتړ دي، هغوی له روسیې سره راشدرش نه لري، او یعنی د روسیې صادرات بندیږي. کله چې هیواد صادرات ونه لري په هیواد کې هغه کرنسی خپل ارزښت له لاسه ورکوي، بیکاری رامنځته کوي، او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ثبات له منځه ځي. له بل اړخه روسیه داسې ورټل سوه، زه فکر کوم چې د دې لپاره لسیزې په کار دي چې تر څو بیرته روسان هغه خپل د 3 د فبروري نه مخکې اعتبار بیرته ترلاسه کړي. نو په هر حالت باندې چې هم روسانو او هم نړیوالو په تېره بیا د اروپا پر اقتصاد باندې سخت ګزار وکړو، او دا ممکن تر زیاتې مودې پورې بیرته وای نشي کولای چې په هغه اسانۍ سره چې فکر کېږي بیرته په پښو ودرېږي.
مننه حقان یوسف. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت غړی ازرخ شافیزی وایي چې د اوکراین د جګړې له امله په کابل کې د تیلو بیې زیات شوې ده. څرګندونې اورو، بیا مجاهد صاحب تاسو ته راځم.
افغانستان په خپل کچه په خپل سطح یو مارکیټ ده، اما ډېر کوچنی مارکیټ ده. د پټرودالر هیوادونو لپاره دا ډېر جذاب نه دي. شاید اوس ټول زموږ ضرورتونه 1.5 میلیون ټن دي، اما په هر صورت د افغانستان په نړیوال اقتصاد باندې ډېر اغېزه نه لري. د نړیوال اقتصاد بدلونونه او کړکیچ په افغانستان باندې منفي اغېزه لري ډېر. اوس هم چې د اوکراین جګړه پیل شو، تقریبا 1.5 افغانۍ قیمت تمام شو د تیل پر لیټر کې په افغانستان کې جوړ شو.
مجاهد صاحب، د دې له خاطره چې دغه قیمت د تیلو نور هم پسې زیات نشي، ستاسو حکومت دغه لارې چارې سنجولی دي چې د تیلو قیمت تقریبا ثابت وساتي؟
بله، موږ هڅه کوو چې دلته د تیلو قیمت هم ثابت وساتو، او له ګڼو هیوادونو نفتو وارد شي افغانستان ته، او هغه اړتیا پوره وي. خو دغه مخکې ما وویل چې دغه یادونه چې کېږي چې قیمت لوړ شو د نفتو، دا په سیمه ییزه کچه ده. نو مثلا که په ایران کې، که په ترکمنستان کې، که په نورو هیوادونو کې تیل ګران وي، بیا موږ هم نشو کولی د قاعدې نه ځان وباسو، ځکه ګراني به بیا وي، ځکه موږ هم له هغو هیوادونو نه تیل واردو. خو داسې نه ده چې خاص په افغانستان کې دا اثر غورځي، دا اثر په ټوله سیمه کې ده. خو رښتیا هم منفي ده، متاسفانه د جګړې له امله داسې وسول. خو متاسفانه دا جګړه باید نه وای شروع شوې، دا ټوله سیمه او ټول نړۍ به د دې نه ځان باسي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري.
یو شمېر افغانان په اوکراین کې دی او هغوی اسناد نه لري، فرضاً پاسپورت نه لري چې له اوکراین هم راووسی. مجاهد صاحب، په دې برخه کې تاسو د ختیځ اروپا له هیوادونو سره یا د اروپا له نورو هیوادونو له سفارتونو سره مرسته کولای شئ؟
بله، بله، زه کولای شو. زموږ غوښتنه هم سوي ده د ختیځ اروپا له هیوادونو سره کوم کسان چې د اوکراین راځي او هغه افغانان دي، دغه سره همکاري وسی.
او بخښه، زما پوښتنه دا ولدې له سفارتونو سره، یعنی تاسو آیا ممکنه ده چې د سفارتونو پاسپورتونه را واستوي چې خلکو ته ورکړي؟
افغانستان سفارتونو کومزوري؟ بله، هلته تر اوسه پورې موږ یعنی د پاسپورتونو کمښت نه لرو. هم سفارتونو کې د یو حدې پورې پاسپورتونه شته، ځکه د یو فعالیت ډېر نه و. پاسپورتونه چې هلته رسېدلي و مخکې هغه شته کارتیا سی بل شکر رسول سوز موږ وزارت خارجه رټولو سفارتونو سره پاری کوي.
مثلا فکر کوم عربي سپتا سول چې پاسپورت نه لري کنه؟
بله، په اروپا کې پاسپورتونه نشته دي. یوازې دلته نه چیرې دي بونته، نو بعضي سفارتونو چې خو مخ کې اپلیکیشن نه ډکړي و هغه پاتې دي، او بونم رسمي مونږ ته ویل دي چې موږ هیڅ نو پاسپورتونه نه لرو. چې
بلی
امدا
مجاهد صاحب تاسو ته توضیح سره
او دې ته به ان شاء الله دا د ځان سره نوټ کړو بیا خرجه او تاسو خبرې وکم او ماته ویلتي اوسې جرمن ته په کوټونه لري او رسیدلې دي
من نه بیرته که بحث سره وګرځو چې د اوکراین جګړې څه اغېزې په افغانستان باندې کړي دي او د افغانستان په وضعیت باندې کړي دي. حقانیت صاحب مخکې مو د اقتصادي موضوع تاسو ښه توضیح کړه، که دې ته راشم تیل په نورې نړۍ کې هم ګران شوي دي، په سویډن کې څرنګه د تیلو په بیو کې تغییر راغلی؟
بالکل بالکل، په سویډن کې د جګړې یعنی د 24 د فبروري مخه 15 کرونه وو چې کابو یو نیم ډالر کېږي، اوس تېره شپه یې په تلویزیون کې وویل چې 20 کرونه سو، یعنی دا تقریبا 3 ډالره ته واوښته.
مننه حقانیر صاحب. مجاهد صاحب، فکر نه کوئ چې د اوکراین په څیر جګړې چې ممکن په ټوله نړۍ باندې خپل اغیز او تاثیرات وشیندي، په افغانستان کې باید ځینې تیاری ورته ونیول شي او کنه؟
بلې، په عموم کې خو تیاری ضرور ده، خو دوه نقطې باید ووایم. افغانستان مخکې له دې نه چې اوکراین جنګ کې سي خپل ستونزې درلودې، هغه د ستونزو د حل لپاره موږ لاس په کار یو، که هغه ستونزې موږ حل کړو د دې لپاره تیاری هم راځي پکې. او دوم دا چې اوکراین له موږ لږ فاصله کې هېواد ډېر سره تړلی نه وو په اقتصادي لحاظ، یا په راکړې ورکړې او تګ راتګ او امنیت ډېر متضرر کېږي مستقیمه، نه صرف هغه سیمه ییز منفي اثر به په موږ وي. او دریمه موضوع دا ده چې د امادګۍ په صورت کې که اړتیا پېښه شي نو بیا موږ بدیلې لارې لرو چې زموږ اړتیاوې د هېواد هغه پوره کړی سو د عاجل کې یا د عاجل ستونزې مخنیوی.
مثلا توضیح که یو څه نور هم ورکړي، فرضاً څه تیار یعني؟
مثلا که چېرې ګرانی پېښېږي یا د نفتو نرخ زیاتېږي بېخي زیات، موږ کولی شو له ګڼو نورو هېوادونو سره هم د نفتو د واردولو په برخه کې خبرې وکړو، او دا اوس هم زموږ د اړتیا وړ نفت رسېږي افغانستان ته، دغه اثرات یې ډېر نه دي. او خو بیا هم که چېرې داسې عاجل اړتیا شي دې موضوع باندې او داسې خوراکي موادو فراست په موضوع موږ کار کولی شو، آمادګي لرو او امید څه موږ ته ډېر زیان ونه رسېږي.
حقانیت صاحب، تاسو د سویډن کې له 15 کرونو 20 کرونو ته تیل رسېدلی دي، لیکن د سویډن تر څنګ ناروې د تیلو ډېره په تیلو ډېره مالامال هیواد دی، څرنګه باید فکر نه کوي چې تاثیر یې دومره نه وای کړی د تیلو قیمتونو زیاتوالی؟
بلې، ستاسو خبره درسته ده، ولی یو توافق موجود ده قبل د تیلو د صادر د ترلاسه کولو په تړاو باندې هر هیواد یو معین مقدار کولی شي، هغه توافق نه څوک پخه نه شي کولی. د بل اړخه هغه هیوادونه چې تیل لري هغه که برانچ تیل دی او یا دبلیو ټی آی تیل دی چې د خلیج او د شرقي اروپا او د دغو همدغه برانچ تیل دی، دوی مثلا عربستان اوس هیڅ ډول علاقمندي نه لري چې زیات تیل تولید کړي، ځکه چې دوی غواړي په قیمت یې خرڅ کړي، یعنی په شل یو سل شل ډالر باندې یو بیلر تیل، دا ډېر لوړ قیمت ده. دغه هیوادونه چې تیل لري د هغوی تشویش دا ده چې که د دوی تیل خلاص شي یا به دوی د خپل ځان لپاره دغه نه لري، ممکن د خپل ځان لپاره یې ونه لري. له بل اړخه د ناروې تیل کفایت نه کوي، یعنی د ناروې تیل هغومره نه دي څومره چې اټکل کېده، ولې د روسانو تیل او ګاز په نړیواله کچه باندې دریم ځای لري روسان په تیلو کې. همدغسې زه د مجاهد صاحب د خبرې په احترام سره دا ویل غواړم چې د مثال په ډول روسان د غنمو او اوکراینیان د غنمو تر ټولو زیات په اروپا کې صادرونکي وو، کله چې دغه غنم ودرېږي او دغه براو داسې نور شیان هم دي، دا خامخا تاثیر ځکه کوي چې هغه تقاضا چې پخوا رفع کېده د روسیې او د اوکراین د صادراتو پر بنیاد باندې، هغه تقاضا خالي پاتې کیږي، هغه تقاضا بالاخره هغه ځای ته مراجعه کوي کوم دی چې موږ اخلو، موږ یې په هغه قیمت نه شو اخیستلی چې اروپایان اخلي، اروپایان زیاتې پیسې ورکوي، پنان خرڅونکي اروپایانو ته مراجعه کوي، د ایران په شمول ایران ډېر وسه لاش کوي چې خپل تیل په اروپا باندې خرڅ کړي، ولې فکر نه کوم چې ایران په دې کې موفق شي. نو په هر حالت باندې د تیلو مشکل ځکه خطرناک ده چې وسایل د تیلو په بنیاد باندې حرکت کوي، او تیل غیر مستقیم د خوراکي موادو پر قیمت باندې اثر غورځوي، او کله چې خوراکي مواد قیمت سو خلک ناراضي کیږي، کله چې خلک ناراضي سو حکومتونه ته ستونزې پیدا کوي.
حقانیر صاحب، ستاسو د خبرې په تایید البته اوکراین ډیر غنم ترکی او د منځنۍ ختیځ هیوادونو ته هم استوي، یعنی د هغوی هم ډیر اعتکاف د اوکراین په غنمو باندې ده، او د انتقال په برخه کې د اروپا په برخه کې راپورونه وایي چې په اروپا کې ډېر انتقالات فرزن د کښتیو لاري او یا فرزن د پمځکه کې د ریل لاري، لیکن د افغانستان غوڼه هیوادونه چې ریل نه لرو تیل په قیمتونو باندې ډېر زیات منفي اثرات پرې باسي. څنګه مجاهد صاحب؟
بلې، مخکې ما وویل چې یو خو عمومي اثر د په سیمه یې وکړي هم افغانستان هم کوي، ځکه افغانستان د دې نه مسؤول خو په لویه کې نه کوي، ځکه د اوکراین یو خو زموږ لږ لرې هېواد ته بل مخامخ غنم افغانستان ته نه راتلل، موږ غنم ډېر له قزاقستان او ترکمنستان او پاکستان نه واردول، هغه لارې موږ ته اوس هم شته خلاصې دي. اول دا یو خبر بلم باید وکړو چې دا د اوکراین جګړه یو خو زه فکر کوم ډېره به اوږده نه شي، یا رقم څه کېږي کېدای شي لنډ شي. دینه د تېرې کورونا ناروغۍ اثرات په نړۍ باندې ډېر منفي او په مراتبو ډېر زیات زیانباره وو. تبان جګړې خو پېښېږي په نړۍ کې، ډېر هېوادو کې مخکې هم پېښې شوې دي، بیا به هم پېښېږي، خو هغه دومره لوی اثرات نه غورځي لکه ځینې نورې نړیوال لوی حادثې. هر صورت موږ د دې اطمینان ورکوو چې د افغانستان باندې به ډېر اثر نه وي او موږ بدیل لارې لرو.
مجاهد صاحب، مثلا ملګرو ملتونو ویلي وړاندیز چې کړی دی د نړۍ له هیوادونو چې شاوخوا 4.5 میلیارد ډالر بشري مرستې د افغانستان لپاره راغونډې کړي. د اوکراین تر جګړې مخکې له دغه ازادي راډیو تقریبا که هره ورځ نه یو ورځ بعد دوه ورځې بعد به همدغه راپور درلود چې ملګرو ملتونو دا هڅه داسې دلته ورسول، هلته یې ورسول، اوس بیخي غلي دي. فکر نه کوي چې دغه رقم مرستې ممکن له افغانستان سره کم شي؟
اول خو دې مرستو بهر سي دلته رسیدلې، دغه توضیح اوس هم روان ده او بل ژمنې شوي دي، هغه هم په پام کې دي سره ورسي. او بل دا چې دغه مرستې د افغانستان دغه ډېر درد نشي دوا کولی، باید موږ دلته داخل کې هڅه وکړو چې بنیادي کارونه وسي، افغانان کار پیدا کړي او په خپل کو ودرېږي. دې لپاره ډېر ضروري مقامونه واخلو، مرستې مقطعي وي او ډېرې اوږدمهاله نه وي. هغه مرستې کرام چې د افغانستان په وضعیت کې ډېر بدلون نه راځي، چې په هغه اړ خلک به څو ورځې لپاره تسکین کړی شي. موږ بدیلې لارې باندې کار کوو، په دې کار کو زیربناوي شروع شي، دلته غټ کارونه شروع شي او د پانګونې لپاره زمینه مساعد شي. انشاءالله هغه لاره موږ ته اوس هم خلاصه ده. نړۍ ګڼ هېوادونه لري او موږ کوم هېوادونه په تماس کې یو یا پانګونې ته زړه وو
جنگ نسته. مثلا په یو ډیرو مهمو پروژو کې چې تاسو هم ازادي راډیو ته پخوا په دې برخه کې اشاره کړې وه، د ټاپي پروژه ده، د آسیا پراختیایي بانک د پاکستاني رسنیو په استناد دا اونۍ خبر ورکړ چې دوی نه غواړي چې دا پروژه تمویل کړي. فکر نه کوي چې دغه پروژې هم ممکن وسنډي شي؟
په افغانستان کې موږ څومره معلومات سره د ټاپي پروژې سره تطبیقېده، هغه د ترکمنګاز شرکت په خاص ډول ترکمنستان قیمت ورکوي او پیسې ورکوي، هغه له خوا نه تطبیقېږي. داسې بیا د پاکستان او یو خوا د څوک تر هند رسي کله چې د آسیایي بانک ونډه وه، نو کله چې هغه اړخ وښيي په افغانستان کې به دا تطبیق کیږي. ترکمنستان سره موږ خبرې کړې دي او خپل هغه شرکت افغانستان سره قرض کوي بیا به وروسته ادا کړي.
مننه. حقانیر صاحب، که چېرته تاسو ته راشم او د خپرونې وروستیو ته نږدې شوي یو، په عمومي صورت باندې ستاسو نظر څه دی چې د اوکراین جګړه به له لویه سره په اقتصادي او سیاسي برخه کې په افغانستان باندې څه تاثیر وکړي او افغانان باید څه وکړي چې له دې اغیزو ډېر متاثره نه شي؟
له لویه سره تاسو ته معلومه ده پسرلی صاحب چې نړۍ اوس یو نړیوال کلی دی، یعنی ډېره سره په رابطه کې ده، ډېره سره تړلې ده، دغه کچې پخوا یې اټکل کې ده، نو خامخا اثر لري او اثر زما په خاصه توګه په افغانستان اثرات ممکن هم اقتصادي وي او هم سیاسي وي. سیاسي په دې معنا چې هغه توجه چې افغانستان ته وه هغه توجه اوس نشته، دا ځکه چې خپله غربیانو ته اروپایانو ته په کور کې اور بل شو او دوی له دغه اور څخه سخت ډار لري. دوی کوشش کوي په هر شکل کې کېږي د دې مخه ونیسي. البته ځینې داسې هېوادونه هم شته چې دې جګړې ته خوشحاله دي. بل اړخ دا ده چې اقتصادي اړخ هغه مرستې چې له افغانستان سره کېده هغه مرستو په هغه کچه چې باید و شاید څه ووایي په هغه کچه نه کېږي، ځکه چې ټوله توجه بیا هم د اوکراین په اوکراین کې دننه او له اوکراین د باندې ده او حکومت اوکراین ته کومکونه رسول دي، نو خامخا به دوی به د افغانستان له کومکو څخه یوه برخه بیاتي کوي. په سیاسي لحاظ په عمومي کې د افغانستان لپاره ځکه دا یو فرصت وینم، دا ځکه چې اوس روسیا له امریکا سره او له غربیانو سره ښکر په ښکر ده. د دغه فرصت څخه د افغانستان حکومت کولی شي ښه استفاده وکړي او په لنډ مهال دغه جګړه زموږ په تاوان ده. په اوږد مهال که دا فکر وکړو زموږ لپاره زما په شخصي نظر باندې زموږ لپاره تر کغښتلې روسیې یو ضعیفه روسیه ځکه ښه ده چې زموږ د شمالي ګاونډیانو لکۍ د روسیې تر پښې لاندې ده. هر څومره چې زموږ روسیه قوي کېږي هغومره زموږ شمالي ګاونډیان په تېره بیا د تاجکستان هېواد لکه څنګه چې تاسو شاهد یاست هغوی یو په یو ډول یا بل ډول باندې په افغانستان باندې د بلوسې علاقمندي لري. نو زه فکر کوم چې په عمومي کې تاثیرات یې شته هم په اقتصاد کې خصوصا په اقتصاد کې او هم په سیاست کې خو دا په دې پورې تړاو لري چې زموږ د افغانستان د حکومت مشرتوب له دغه فرصت څخه
مننه حقن یاسب مننه زبیح الله مجاهد د طالبانو ویان په پرا کې د افغانستان سفیر شاهزاد ګل عربي او د سیاسي چارو کتونکو عبدالکریم حقانیات چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته تر بل خبرونه مو په خدای سپارم.